ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ کانا خدمون اوریدون که سلام علیکم ده وایس اف امریکا دیوا یو سات خبری خبرونه ده نن ده شروع روز ده 2019 کال ده ستمبر ده میاشت ده 15 نیټه ده په پیښور که وخت شوی دی ده مازیګر شپک په کابل که ده 15 او دلته په واشنگتن دی سی که ده سهر 9 شوی دی ده ده یو سات خبری خبرونه کوربانه یو وگ مجالوان
او زیم بختور شه
اولاول همستاسو پام را گرزه و ده مهم خبرونه سر تکو ته
په خیبر پختونخوا کې پوځ او امنیتي ادارو ته د بیساري واک ورکولو په اړه د لانجمن قانون په سر عدالت کې د یو خواست اوریدو په وخت د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ ویلي داسې ښکاري حکومت په ټوله صوبه کې آئین معطل کړی دی. وکیل سنگین خان وایي
اوس ټوله پختونخوا صوبه ده، نه پاټاشته دی نه پاټاشته دی. دویم خبره دا ده چې آئین په ملک کې کله موجود دی، جنګونه هم راځي، اپریشن هم راځي، د ایمرجنسی پاورز هم په آئین کې شته دی، هغه د آئین لاندې کیږي که نه.
د پاکستان د واک لاندې کشمیر میرپور ضلع کې راغلي زلزلې کې د مړو شمېره 30 ته رسېدلې ده. د دغې زلزلې له کبله 1500 کسانو شمېره ټپیان هم دي.
په مړو او ټپیانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي چې د میرپور بیلو برخو کې د کورونو ودانیو پرېوتلو له وجې پکې زیاتره د ملبې د لاندې شوي هم وو.
او د امریکا په کانګرس کې د هاوس سپیکرې میرمن نانسي پلوسی د صدر ډونلډ ټرمپ د مواخذې رسمي اعلان کړی د نوموړي په ضد تور دی چې په راتلونکي انتخاباتو کې د خپلو سیاسي مخالفینو په ضد د بارنو هیوادونو نه کومک اخیستی.
ګرانو قدمونه اوریدونکو، دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. موسه ملګري اوسئ، اول هم ستاسو پام راګرځوو مهمو خبرونو تفصیل ته.
په خیبر پختونخوا کې پوځ او امنیتي ادارو ته د بېساري واک ورکولو په اړه د لانجمن قانون په سر عدالت کې د یو خواست اوریدلو په وخت د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ ویلي داسې ښکاري چې حکومت په ټوله صوبه پختونخوا کې آئین معطل کړی دی. په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند دغه لانجمن قانون په 15 اگست لګولی و. پخوا دغه قانون یوازې په پخوانی فاټا یا قبایلي سیمو کې لګېدلی و. د بشري حقونو تنظیمونو او د قانون کارپوهانو ویلي و د دغه قانون تر مخه امنیتي ادارو ته د بشري حقونو سرغړونه کړې ده.
او د پاکستان د واک لاندې کشمیر میرپور ضلع کې راغلي زلزلې کې د مړو شمېره 30 ته رسېدلې ده. د دغې زلزلې له کبله 1500 کسانو شمېره د ټپیانو هم ده. پاکستانی رسنیو د چهارشنبه په ورځ د کشمیر د میرپور د انتظامیې له خولې ویلي چې د نهې په ماسپښین له راغلي زورورې زلزلې وروسته د شپې هم سوسو کرته زلزله راغلي چې له امله یې خلک له ویرې له کورونو وتلي او شپه یې د اسمان لاندې په ډاګونو کې تیره کړې ده. د میرپور انتظامیه وایي په زلزله کې د مړو شمېره 30 ته رسېدلې او 1500 کسان زخمیان دي، خو د دغې تر څنګ دې زلزلې زیاته تباهي کړې ده. ودانۍ او پلونه یې غورځولي، سړکونه یې په منځ دوه کړي او ټوله سیمه یې تسنس کړې ده. په دې هکله نور تفصیل لري احسان محمد خان.
د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په میرپور سیمه کې د تیرې ورځې د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېره 30 ته رسېدلې او انتظامی چارواکي وایي تر 1500 څخه زیات ټپیان شوي چې د درملنې د پاره بیلو روغتونونو ته رسولې شوي دي. په مړو او ټپیانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي چې د میرپور بیلو برخو کې د کورونو ودانیو پرېوتلو له وجې پکې زیاتره د ملبې د لاندې شوي هم وو چې وروستو د مرستندویو ادارو او ځایي خلکو لخوا موندلې شوي. د زلزلې په نتیجه کې د بمبر او میرپور ترمنځ پل او مونډا پل هم ورزیدلی او د جاتلان سړک هم ځای په ځای شلېدلی. په سیمه کې د مرستې کارونو دپاره د قدرتي افتونو قومي ادارې NGMA لخوا هلې ځلې هم روانې شوي دي. احسان محمد خان، VOA، ډیوا، ابتاباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په افغانستان کې صدارت انتخابات او ټاکنیز مبارزې نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې صدارت انتخابات په ټاکلي وخت راتلونکي شنبه یا د خالی پر ورځ ترسره کی، او په دې ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په دې اړه نور تفصیل لري حقمل روان.
د ولسمشرۍ ټاکنیز کمپاینونه چې دوه میاشتې وړاندې پیل شوي و، نن د شپې په 12 بجو پای ته رسیږي. او انتخاباتو د قانون له مخې ټاکنیزې مبارزې باید انتخاباتو له ترسره کېدو 48 ساعته وړاندې ودرولی شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا احمد حق پرس له ډیوې سره خبرې کوي، ویل د ټاکنیز مبارزو او د کمپاینونو نن وروستۍ ورځ د کمیسیون د راتلونکي شنبه یا خالی په ورځ د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کولو لپاره ټولې امادګۍ بشپړې کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه، د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 15303 او یا د رایو ورکولو له مرکزونو څخه به 4942 مرکزونه او 90000 محلونه به د افغان وګړو پر مخ خلاص وي، او 401 نور مرکزونه به په هغو ولایتونو کې چې دا محل په کې نام نه دي تړلي وي. ډیوه ریډیو افغانستان.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی تیار دی چې د ایران او امریکا ترمنځ زره تاوتریخوالی د ختمولو لپاره منځګړی توب وکړي. نوموړي دا خبره په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په وخت د صدر ترامپ او د ایران د صدر حسن روحاني سره د لیدو کتو وروستو خبریالانو ته کړې ده. عمران خان ویلی صدر ترامپ ترې غوښتلی چې کچاري دوی د ایران سره تاوتریخوالی کمولی شي، نو د ایران سره بل لوزنامه هم کېدلی شي. نوموړي ویلي د صدر ترامپ دغه غوښتنه د ایران صدر ته رسولي، خو د نور تفصیل ورکولو نه ډډه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا ته د راتګ په وخت په سعودي عرب کې د دمې په محل د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره هم د منځني ختیځ په کشاله خبرې کړې وي، او وایي سلمان ترې هم غوښتلی دي چې د ایران د صدر سره خبره وکړي.
د ایران صدر حسن روحانی به نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی غونډې ته تقریر کوي. د صدر حسن روحانی د تقریر نه یو ورځ وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ایران د دنیا د ټولو نه د سنگینو خطرو ځینې د یو خطرې په الفاظو یاد کړی دی. بلخوا د فرانس صدر ایمانوئل مکرون او د جرمني د چانسلری انګلا مارکل په شمول نورو ډیرو عالمي مشرانو د لوی اسمبلی د غونډې په موقع د صدر ترامپ او د صدر روحانی د ملاقات کوششونه شروع کړي دي چې دا شان د امریکا او ایران ترمنځ موجوده تاوتریخوالی راکم کړي شي.
د امریکا په کانګرس کې د لاندنۍ برخې یا د هاوس سپیکرې میرمن نانسی پلوسی د صدر ډونالډ ترامپ د مواخذې یا امپیچمنت رسمي اعلان کړی دی. د نوموړي په ضد تور دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلو سیاسي مخالفینو په ضد د بهرنیو هیوادونو نه کومک اخیسته. میرمن پلوسی ویلي صدر ترامپ د امریکا د آئین سخته سرغړونه کړې ده او احتساب به ورسره کیږي، او زیاته کړې ده چې هیڅوک د قانون نه اوچت نشته. میرمن پلوسی تور لګولی چې صدر ترامپ د خپل څوګند د امریکا د انتخاباتو او د ملي امنیت سرغړونه کړې ده. په صدر ترامپ تور دی چې د یوکرین صدر ته یې په ټلیفون ویلي وو چې د ده د سیاسي حریف جو بایدن د زوی پلټنې وکړي. قانونی ماهرین د صدر ترامپ دغه کار د آئین لویه سرغړونه ګڼي. د امریکا په تاریخ کې تر اوسه 3 صدران د آئین د سرغړونو په سر مواخذه شوي او د خپلو څوکیونه لرکل شوي دي.
د امریکای د ایوان نمایندگان او د سنټ د مشرانو د صدر ترامپ د خپل منصب نه لرکولو په خبره خپل رد عمل ښکاره کړی دی. د ایوان نمایندگانو سپیکری نانسی پلوسی د صدر ترامپ د لرکولو د پلټنو اعلان کړی دی. په سنټ کې ریپبلیکن اکثریتي مشر مچ مکانل په ډیموکرات غړو بد ویلی دی چې د صدر ترامپ د قصوروار ګرځولو نه وړاندې نتیجې ښکاره کول شروع کړي دي. خو په ایوان کې د نگرانۍ د کمیټې ډیموکرات چیرمن الایجا کمینګز ریپبلیکنز ته ویلی دی چې تاریخ به ثابت کړي چې دوی د آئین په لوري د خپلو فرایزو نه غفلت کړی دی.
او د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د سپریم کورټ د هغه فیصلې وروسته د خپل سیاسي بقا لپاره هلې ځلې کوي چې ویلي وو د بورس جانسن لخوا د پارلیمان ځنډول یو غیر آئینی ګام دی. دغه فیصله وروسته د برتانیې د پارلیمان غړي نن پارلیمان ته ستانه شوې دي او د وزیر اعظم بورس جانسن د استعفا غوښتنې کړي. هرڅه که د یورپ نه د برتانیې د وتلو نیټه د اکتوبر 1 لا اوس هم په خپل ځای ده، خو قانوني ماهرین وایي اوس دغه عمل په شک کې پرېوتی دی. د صدر ټرمپ سره د لیدو کتو په وخت بورس جانسن د خپلې فیصلې دفاع کړي.
د سپین سپریم کورټ فیصله کړې ده چې د سپین حکومت پخوانی ډکټیټر جنرال فرانکو مړی سوځولی شي. سپریم کورټ په دې لړ کې د جنرال فرانکو د خپلو خپلوانو اعتراضونه رد کړي دي. جنرال فرانکو په کال 1919 کې د سپین د خانه جنگۍ نه پس د کال 1950 پورې په سپین حکمرانو. د ده مړی به د مډرید نه بهر ادیرې نه راوښکې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا د زمنګا یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه غوږی. په خیبر پختونخوا کې پوز او امنیتی ادارو ته د ډیر واک اختیار ورکولو په اړه د لانجمن قانون په سر عدالت کې د یو خواست اوریدو په وخت پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ ویلی داسې ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې آئین معطل کړی دی. وکیلانو هم په دغه باندې سختې نیوکې کړي دي. دغه قانون د اگست په 15 نیټه باندې عملی شوه دی. تفصیلات یې د ډیو رادیو خبریال سادیا قاسم شاه په خپل رپورت کې راکړي.
د وکیلانو یو تنظیم، د پیښور های کورټ بار اسوسییشن یو غړي او وکیل سنگین خان هم په دې لانجمن قانون باندې بحث لپاره د تنظیم نه یو غونډه رابللو غوښتنه کړې ده. وی او ای ډی ون یوستا سنگین خان په دې اړه صدا ویل.
حکومت ایکشن اینڈ ایڈ آف سیول پاورز پاور آرڈیننس پنوم باندې یو نوې آرڈیننس جاری کړې ده. کوم چې په های کورټ کې چیلنج هم ده او موږ کوشش کوو چې د های کورټ بار اسوسییشن د طرف نه هم چیلنج کوو، چون کې دا یو سیاسي مسله ده او بیا سیول سوسایټي لا وکیلانو لا پولیټیکل پارټیانو لا په دې आवाज چتول پکار دي. نو موږ دا ضروري وګڼل چې اول دا ډیبیټ هم د پیښور های کورټ بار اسوسییشن نه سٹارټ کو، او ما په خپل باندې سر د نورو ډیرو ملګرو وکیلان چې څومره دي زموږ د های کورټ بار یو ریپوزیشن صدر ته جمع کړی دی چې په دې باندې جنرال باډي اجلاس راوغواړي، په دې باندې د های کورټ بار اسوسییشن په لیول باندې ډیبیټ وشي.
پرستو کې هم د دغه قانون پر ضد یو خاص اوریدنې په وخت پیښور های کورټ مشر جج جسٹس وقار احمد سیٹ هم ویلی دا سخکاری دا قانون صوبے کی غزولو سره د خیبر پختونخوا حکومت آئین معطل کرے. خو په کال 2011 کې هم دغه شانتی یو قانون د ترهګرۍ ښکار قبایلی علاقو د صوبې د انتظام لاندې پاتا کې هم لاګو شوی و. کم فوستا ډیر زیات قانوني اختیارات ورکوي. قانون پوهان وی کال 2011 کې د ترهګرۍ ښکار علاقو کې د فوز فوزی اپریشن لا کور ورکولو لپاره دغه قانون لاګو شوی، خو اوس حالات بدل دي. ځکه د روانې میاشتې 18 باندې دا قانون هم پیښور اعلی عدالت کې چیلنج شوی، او دغه خواست کې ویل شوی چې د ملک نورو خلکو او د صوبې خلکو ترمنځ قانوني توګه باندې فرق نشته، ځکه عدالت دی دا قانون د آئین خلاف وګرځوي. سنگین خان هم وایي که د آئین 2020 شک ختم شوی، اوس فاتا او پاتا د صوبې برخه دي، نو د پاکستان د آئین نه اوس هیڅ بالا نه دی، نو داسې قانون هم نه دی پکار.
آرټیکل 247 ختم شوی دی د فاټا او د پاټا د مرجر نه پس، اوس ټوله پښتونخوا صوبه ده نه پاټا شته دی نه فاټا شته دی، پکار دی چې دا قانون هم نه. دویم خبره دا ده چې آئین په ملک کې کله موجود دی، جنگونه امراضی، اپریشن امراضی، د ایمرجنسی پاور زم پاین کیشته ده، هغه د آئین لاندې کیږي کنه. تو پروینشل گورنمنت سه اختیار دا جوړیږي چې هغه آئین
یو بل قانون پوهان علی عظیم آفریدی هم دا نظر لري چې کله فاتا صوبې کې زم شوي نو د ایکشن ان ایډ او سیول پاور ریګولیشن هم ختم شو، خو هغه وایي د پارلیمان اختیار حکومت استعمال کړي او دغه قانون لا تحفظ ورکولو لپاره یو غیر قانوني اقدام یې غوښته. او
خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدامو کو کم چې دې په اختیار کې اړو راتونه، هغه شانتي قوانین کم چې د آئینی آئین کې بنیادی حقوق متصادمي، هغه خیبر پختونخوا آرډیننس په صورت کې نشي راوسته.
دا څه قسمه قانون دی چې قانون پوهان دا د بنیادی حقوقو خلاف ګرځوي؟ علي عظیم آفریدی دا خبره صدا سي واضح کوي.
د دی کی بنیادی وجہ دادا چې یو فرد چې کم گرفتار شي هغه ته دا علم نه چې هغه کم پاغبانی الزام څه دی هغه کم ځای کې پروت دی انټرمنٹ سینټر کله یو ځای ته ځي کله بل ته ځي نو بنیادی طور باندې هغه یو قسم لا جج ته وړاندې کیږي نه
د قانون پوهانو سره سره د مطبوعاتو تر مخه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو غړو په حکومت ټکونه کړي او ویلي داسې ښکاري دا وخت په صوبې کې سیول مارشل لا دی یعنی پخکار خو سیول حکومت دی خو واک او اختیار د فوج دی سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دیو نیوز پیښور
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا د دغه لنجمن قانون په اړه باندې تاسو د قانون پوهانو نظر واورید چې وای دا سخکاری چې په ټوله صوبه کې آئین معطل کړی شوی دی دغه باندې تیر ورځ د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي احمد کندی هم نیوکې کړې وې او هغه دیوه ته داسې ویلی وو
دا داسې لګي لکه چې رول آف جنگل دی اٹس ناٹ ا رول آف لا او تاسو کوی کانسټیټیوشن آف پاکستان کې آرټیکل 8 وای چې بې تاسو د بنیادی حقوق خلاف یا منافع یا عقد مطلب اگینست تاسو رولز نشي جوړولای کانسټیټیوشن ډېر کلیئر دی او تاسو ټول سمرا فنډامنٹل رائټس دي ا دینا ټول چې کوم دی کنه هغه خلاف دا شی جوړ شوی دی او مونږه بدا आवाज خپل اوچتو په هر فورم باندې به اوچتو دا دوه ډېر زیاتوب کوي لګیا دي پر مونږ صوبې سره دا صوبه مخکې متاثر شوی دا اوس به دي چې کوم دی دا شی چې کوم دی پورا په صوبې کې لاګو کو حالانکه تا دې مونږ ته وای دا مرجن مقصد خدا او چې دا فاټ علاقہ با مونږ سره لک خوشاله کیږي دا سر برازي دی خو پټول صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټ علاقو باندې کله جنگي صورتحال
په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې سړونکو وایي چې داسې ښکاری چې قبایلی سیمې نه دي په پختونخوا کې ورګړې شوی بلکې د پښتنو د پښتونخوا په خوانی سیمه په قبایلی سیمه کې ورګړې شوی دی ځکه چې همدغه قانون وړاندې په فاټا کې وو او وس دغه ټولې صوبې ته غزیدلې ده د پارلماني غړو ترڅنګ په دې باندې د مدني ټولنو مشرانو هم او د بشري حقوقو ډلو هم نیوکې کړې دي او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک هم په دې اړه باندې داسې ویلي
او داسې یو قانون یا د یو آرډیننس د لاګو کولو وجوهات چې دي ضرورت چې دي فائدې چې دي هغه هاوس ته بیان کړي اوس دا سیدھے نہیں نکلی پر پنجم تاریخ بانے ایکسٹینڈ کرے دے او دا ډیره زیاته عجیب خبر ده ټول صبح په خلکو کې ډیر لوی تشویش شته هغه پیدا شوه دي ظاهر خبره ده خو جمهوریت معاشره ده دلته انساني حقوق دي دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه سرګن کړی موږ سوال پورته کوي چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې
د دغه لانجمن قانون په ضد باندې وکیلانو هم خپل هلې ځلې پیل کړې دي او دغه په ضد باندې په پیښور های کورټ کې مقدمه روانه ده
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدرمن اوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیو نه تاسو نه خبرنی غازمږه خبرونه ته غوږ یو شمیر نور مهم مطالب په دې خبرونه کې پر راتلونکي برخې کې لرو هغه ته غوږ سي زمږه خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري بلکې په ټي وي باندې هم کتلی شئ کو ساتلایت ډش سہولت لري نو په ایجیا ساتري باندې زمږه ځینې خبري خبرونه چې دی هغه بیا تاسو په ټي وي باندې هم کتلی شئ په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه زمګه خبری خبرونه تاسو اوریدلې شئ او بیا په ټي وي باندې چې کوم پروګرامونه دي هغه کتلی هم شئ اوس هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه سمدستي توګه دا نه ده معلومه چې امریکا او سعودي عربستان د عمران خان په دې خبره سره دریز لري. په نیویارک کې د صدر ډونالد ټرمپ او د ایران صدر حسن روحاني سره لیدو کتو وروسته عمران خان د نهي یا د سه شنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې امریکې ته د راتګ نه وړاندې په سعودي عرب کې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان سره لیدلی او هغه هم ورته ویل چې د ایراني صدر سره خبرې اترې وکړي. نور تفصیل په دې حق لاره کوي اورنګزیب خان.
د امریکای نیویارک ښار کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان دا وکړه دا چې کله سعودي عرب کې وو نو ولی عهد محمد بن سلمان هم ورته ویلی وو چې ایران سره تاوتریخوالی کمولو کې د کردار لوبوي. وروسته ورته دا خبره د امریکای صدر ډونالد ټرمپ هم کړی دا او په دې لړ کې دوی د ایران صدر حسن روحانی سره خبرې هم کړې دي.
Also President Trump asked me that if we could de-escalate the situation and maybe come up with another deal.
عمران خان وایي چې د امریکای صدر ورته ایران سره تاوتریخوالی کمولو کې خپل کردار لوبولو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ او د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان لخوا د عمران خان د داو په حق له عکس العمل مخه ته نه راغلي. د امریکا او ایران ترمنځ هر دا وخت نه یو ځل بیا خراب شوی دی چې کله امریکای صدر ترامپ ایران سره جوهري تړون ختم کړو. د غشن نږدې ورځو سعودي عرب کې د تیلو تنصیباتو باندې ډرون بریدونو تور هم په ایران لګولو پس د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. آیا پاکستان وزیر اعظم دومره توان یا اثر لري چې عالمی مسلې حل کړي؟ د دې په ځواب کې پخوانی سفیر او سړنکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان خپل هند سره د کشمیر په مسله لانجه روانه ده. ګاونډي هیواد افغانستان کې د امن راوستو کې تر اوسه پاکستان سکردار اونه لوبولو نو څنګه به د جوګه شي چې ایران سره د عالمی طاقتونو تاوتریخوالی ختم کړي؟ رستم شاه مومند وایي
او حالات دا چې دی چې ایران چې کوم دی هغه دا غني چې پاکستان مکمل نمبر کې په دغه کې په تل کې دی او د پاکستان د سعودي عرب سره ډېر زیات قریبي تعلقات دي. وسوسه اوس درې بلین ډالر قرض ورکړې ده نو د هغه وی چې دا خو د هغه په کم کې شامل دي نو دا داسې دغه درې مګلې نشي ګرځې دي خو چونکه د ایران ډېر زیات تحفظات دي د پاکستان باره کې او د پاکستان د سعودي عرب سره د امریکای د اړیکو په باره کې ډېر زیات دغه تحفظات دي. مزه فکر نو کوم چې د پاکستان د کوششونو چې کوم دي دا به ایران ته ډېر حد پورې قابل قبول وي.
یو بل پخوانی سفارتکار سفر هلالي وایي چې نه خو امریکا غواړي ایران سره تعلقات ښه شي او نه ایران غواړي نو بیا څنګه به پاکستان دې کې څه مثبت کردار ولوبوي؟
ایران نے کہا ہم اینی لیول آف سیکرٹ کانٹیکٹس بھی نہیں چاہتے امریکہ کے ساتھ جب تک یہ سینکشنز یہ وہ سب لفٹ نہ ہو.
دوی وایي چې ایران په واضح ویلي دي چې امریکا سره حتی په پټه هم مذاکرات ته تیار نه دي تر کومه چې په ایران لګول شوی بندیزونه نه وي ختم شوی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې غونډې په وخت یو خوا وزیر اعظم عمران خان داوی کوي چې ایران امریکای او سعودي عرب ترمنځ به تاوتریخوالی کم کړي نو بل خوا ګاونډي هیواد هند له خوا د دې واکلندې کشمیر قانوني حیثیت ختمولو په فیصله دا ګیلې هم کوي چې په دې مسله نړۍ پاکستان سره نه ده ولاړه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېره نه کړئ.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. لاهور کې د احتساب یو عدالت نواز شریف لور مریم نواز او داغي یو تربور په عدالت ریمانډ جیل ته د لیګلو امر جاری کړی او د احتساب یو بل عدالت د لزیزیا نومي ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا اورولې ده. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې دا د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا سیاسی انتقام دی، خو د تحریک انصاف حکومت وخت په وخت باندې دغه تورونه ردوي او وایي د احتساب عدالت یا د احتساب ادارې په خپلو فیصلو کې آزادی دي. د ډیور ډیو خبریال پیر ولایت شانه په تفصیل په دغه رپورت کې اورو.
مسلم لیگ نواز گون دغه کاروایی د نیب او حکومت لخوا د دوی په ضد انتقامی کاروایی بلی، او د نننې اوریدنو وروسته میډیا سره خبرو کې د ګوند ملي اسمبلی غړي مریم اورنگزیب یو ځل بیا دغه تورونه تکرار کړی دی.
جو مریم نواز کا جوڈیشل ہوا ہے، جو جھوٹا احتساب کا ڈنڈورا پیٹا، کنٹینر سے لے کر پچھلے سوا سال تک ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی.
اغا وای چې د تیر یو کال راهسه حکومت شریف خاندان باندې ملي خزانه لوټلو او د مالی درغلو الزامونه لګوي. په عدالت کې یو ځل بیا په ډاګه شو چې حکومت یا نیب مریم نواز یا شریف خاندان بل یو غړي باندې دانش ثابتولې. بل خو د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف په ضد غداري اوریدنې لپاره جوړ ځانګړي عدالت د غکزي زر فیصله کولو لپاره راتلونکي اکتوبر میاشتې نه په امروزه بنیادونو د اوریدنې پریکړه کړې ده. هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کال 2013 کې د پرویز مشرف په ضد د آئین د ماتولو په تور غداري مقدمه جوړولو منظوري ورکړې وه. خو پخوانی فوزی امیر چې په دوبۍ کې میشته دغه ټریبیونل ته د حاضرېدو نه انکاری دی. وتلې قانون پوه بیرسټر مسرور شاه د ځانګړي عدالت تر دې د مکړونو باندې سختې نیوکې کوي.
پولیټیکل کلاس چې دی کې تقریبا اپوزیشن کې چې کم لیډرانو زرداری شو، نواز شریف شو، مریم نواز شو، اټول جیل کې دي. نو یو عام کس چې دا ګوري نو بالکل تاثر پیدا کېدل امکان پشته چې جنرل پرویز مشرف ته پاره چې دی کوټ وای چې خیر دی جنرل صاحب چې دی خپل راتلی شي، نو هلته نه ویډیو کانفرنس باندې 342 بیان وکړي. او نواز شریف کیس کې چې نواز شریف ریکویسٹ کړی چې قطر ته تاسو یو کمیشن واستوئ، یا جی آئی ٹی نگرانو ته وویل نه ویل چې نه موږ بهر نتلی شو ته وچې راشي، حالانکه یا ویټنس او ملزم هم نه.
د نواز شریف نه علاوه حکومت مخالف پیپلز ګوند اعلی قیادت او نور یو شمېر مخالف سیاست مداران د مالی درغلو په تور دا وخت زندان کې اچولي شوي دي. او په وروستو کې د پاکستان مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا هم د احتساب په عمل باندې اندېښنې ښودلې وې. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند او د احتساب اداره د مخالفو ګوندونو دغه تورونه ردوي، او د نیب مشر وای چې د دوی اداره د احتساب په عمل کې د چا سره هم توپیری چلن نه کوي. او د حکومت دریز د چکمو کیسونو کې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند اعلی قیادت نیولې شوې دغه کیسونه تحریک انصاف واکمنۍ کې نه خو یادو ګوندونو خپلو واکمنو په محل د یو بل په ضد درج کړي وو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
زمون اوریدون کو دا وایس آف امریکا دی وای یو سات خبری خبرونه دا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نا زمگا یو سات خبری خبرونه لا هم دوام لري موسی ملګری او سی یو وار بیا تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په خبر پښتونخوا کې پوز او امنیتی ادارو ته د بیساری واک ورکولو په اړه د لانجمن قانون په سر عدالت کې د یو خاص اوریدو په وخت د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ ویلی دا سیخکاری حکومت په ټوله صوبه کې آئین معطل کړی دی یو وکیل سنگین خان وای
وسطول په خپل پاسو بده نه پاټاشتره نه پاټاشتره ویم خبردار چې آئین په ملک کې کله موجود دی جنگونه امراضی اپریشن امراضی د ایمرجنسی پاور زم پاین کېشته دی هغه د آئین لاندې کې کنه
د پاکستان د واک لاندې د کشمیر په میرپور ضلع کې د تیر ورځې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 30 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي د 500 نه زیات کسان د دغې زلزلې له امله ژوبل شوي هم دي.
په مړو او ټپیانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي چې د میرپور بیلو بیلو برخو کې د کورونو ودانیو پریوتلو له وجې پکې زیاتره د ملبې د لاندې شوي هم وو.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د تیار دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو د پاره منځګړیتوب وکړي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په راتلونکي برخه کې هم تاسو لپاره لرو. موږ ملګرو سه اول هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
په خیبر پښتونخوا کې پوځ او امنیتي ادارو ته د بیساری واک ورکولو په اړه د لانجمن قانون په سر عدالت کې د یو خواست اوریدو په وخت د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ ویلی داسې ښکاري چې حکومت په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې آئین معطل کړی وي. په خیبر پښتونخوا کې د گورنر لخوا دغه لانجمن قانون په 5 اگست لګول شوی دی. پخوا دغه قانون یوازې په پخوانی فاټا کې لګیدلی وو. د بشري حقوقو تنظیمونو او د قانون کارپوهانو ویلي وو د دغه قانون تر مخه امنیتي ادارو د بشري حقوقو سرغړونه کړې ده.
د پاکستان د واک لاندې کشمیر په میرپور ضلع کې د تیر ورځې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 30 ته رسېدلې او چارواکي وایي چې 500 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. پاکستانی رسانیو د چاشمبې پر ورځ د کشمیر د میرپور د انتظامیه له خلی ویلی دی چې د نهي په ماسپخین لراغلي زورولې زلزلې وروسته د شپې هم سو کرته زلزلې یا افټر شاکس راغلي دي چې لامل خلک له ویرې د کورونو وتلي او شپې د اسمان لاندې په ډاګونو کې تیر کړی ده. د میرپور انتظامیه وایي چې د ځایي تلفاتو ځاني تلفاتو ترڅنګ زلزلې زیات تباهي هم خوره کړې ده. ودانۍ او پلونه غورځولي، سړکونه له منځه وړلې دي. د پاکستان پوځ زلزله ځپلو سیمو ته د خلکو د مرستې لپاره رسېدلی او رسنۍ وایي چې په سیمه کې خلک د خوراکي شیانو ترڅنګ د هر رقم اسانیو څخه محروم شوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی تیار دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي دا خبره په نیویارک ښار کې ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په وخت د صدر ټرمپ او د ایران د صدر حسن روحاني سره د بیلو بیلو لیدو کتو وروستو خبري اعلانو ته کړې ده.
د ایران صدر حسن روحانی بنن یعنی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته تقریر کوي. د صدر حسن روحانی د تقریر نه یو ورځ وړاندې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ایران د دنیا د ټولو نه د سنگینو خطرو ځینې یو خطر په الفاظو یاد کړی دی. بلخوا د فرانس د صدر ایمانوئل ماکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په شمول نورو ډیرو عالمی مشرانو د لوی اسمبلی د غونډې په موقع د صدر ترامپ او د صدر روحانی د ملاقات کوششونه شروع کړی دي.
د امریکا په کانګرس کې د هاوس سپیکر میرمن نانسی پلوسی د صدر ډونالد ترامپ د مواخذه رسمي اعلان کړی. د نوموړي په ضد تور دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلو سیاسي مخالفینو په ضد د بارنو هیوادونو نه کومک اخیسته دی. میرمن پلوسی ویلي صدر ترامپ د امریکا د آئین سخت سرغړونه کړې ده او احتساب به ورسره کیږي او زیاته کړې ده چې په امریکا کې هیڅوک هم د قانون نه بالاتر نشته.
د د امریکې د ایواني نمائندگان او سنت مشرانو د صدر ترامپ د خپل منصب نه لر کولو په خبره خپل رد عمل ښکاره کړی دی. د ایواني نمائندگان سپیکر نانسي پلوسي د صدر ترامپ د لر کولو د پلټنو اعلان کړی. په سنت کې ریپبلیکن اکثریتي مشر مچ مکانل په ډیموکرات غړو بد ویلي دي چې د صدر ترامپ د قصوروار ګرځولو نروان دي نتیجې ښکاره کول شروع کړي دي.
د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د سپریم کورټ د هغه فیصلې ورستو د پلی سیاسی بقاله پر هلی زلی کوي چې ویلی وو د بورس جانسن لخوا د پارلیمان زندول غیر آئینی عمل دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. قدم منوریدونکو د واشنگتن ډي سي استوديو نه تاسو زموږه یو ساعت خبری خبرونه ته غوږی. اوس هم په پاکستان کې د پاکستان د واک لاندې کشمیر میرپور ضلع کې پرون چې کومه زورور زلزله راغلی وه په هغې کې د مړو شمېره 30 ته رسېدلې ده او چارواکي وایي چې 500 نه زیات کسان چې دي د دغې زلزلې له امله ټپیان شوي هم دي. د چهارشنبې په ورځ د کشمیر میرپور انتظامیې له خولې ویل شوي دي چې د نهې په ماسپخین د راغلي زورورې زلزلې وروسته د شپې څو کرته زلزله یا افټر شاکس راغلی چې لامل خلک لویرې طرحې سره مخو او دوی کورونو څخه وتلي او شپې د اسمان لاندې په ډاګونو کې تیره کړې ده. نه یوازې ځاني تلفات د دغې زلزلې له امله اوریدلې دي بلکې چارواکي وایي چې زلزلې زیاته تباهي هم خوره کړې ده. ودانۍ او پلونه یې غورځولې دي، سړکونه یې له منځه وړي دي. او د دې وروستي تفصیل اخلو احسان محمد خان نه چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرښه ملګري شوی ورتار کلي وایو. ستړي مشي
ډېره مننه.
مننه ستاسو نه احسان. او د ډیوا اوریدونکو ته کو د دغې زلزلې چې کوم وروستی حال دی، څومره تباهي شوې ده، تلفات په کوم ډګر ولاړ دي، دغه ټول تفصیل کومه زموږ اوریدونکو ته ور باندې کو.
بالکل اوریدونکو ته به ووایم چې 13 ورځ مخکې دغه کوم زلزلہ راغلی، هغه خو د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې هم دغه محسوس شوی، خو چې کوم زیانونه شوی دي دا د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر چې کوم میرپور دغه ځای کې تر پولو زیات زیانونه شوی دي. او د میرپور ډویژن چې کوم انتظامی کمشنر دی د هغه د خولې چې چودري محمد طیب نوم دی، زدي د هغه د خولې چې ودرش تنان چې دي دغه زلزلې په نتیجه کې وجل شوی دي. او بیا د زلزلې له وجې چې کوم ټپیان شوی خلک دی د دې شمېره چې کوم خودل کېږي دا 1500 ده چې په دغه کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. دغه سیمې چې کوم انتظامی چارواکي دي د هغې په وینا چې د مرستو دپاره کومې هلې ځلې دي دا روانې شوي دي. او د میرپور بیا له بیا له برخې چې په دې کې ځینې کومې غریزي سیمې دي دغې کې هم دي چمان چې دي دا پر ځای کړي دي. خو دا وخت چې دغه ټپیان د بیا له بیا له لارو د روغتونونو ته رسول شي، بیا له بیا له روغتونونو دي په شوی دی او د سړکونو د لارې دغه روغتونونو ته دي رسول شوي دي. خو دا زه هم درنو اوریدونکو ته وایم چې دغه کومه شمېره ښودل کېږي 13 ورځ دا کومه ښودل کېدله، هغې وجه هم دا وه چې زیات خلک چې وو دا د پرېوتلي کوم کورونه وو کوم ودانی وو د هغې د ملبې د لاندې راغلي وو. او د دې د راوخلو د لپاره بیا دغه هلې ځلې روانې وي چې په دې کې مرستې باید هم شامل وي. خو بیا د دې خلکو هم د دغه خپل خپلوانو د لټنو کار روان کړی.
او پوز زلزله ځپلو سیمو ته د خلکو د مرستې لپاره رسېدلې دي. او رسنۍ وایي چې په سیمه کې خلک د خوراکي شیانو تر څنګ د هر رقم اسانتیاونه محروم شوي دي. د خلکو ضرورتونه په دې وخت کې څه دي احسان؟
داسې دا چې په دې کې د دغه خلکو چې کوم ځپول شوی خلک دی
په فوري توګه باندې د ټولو لومړی چې دغه خلکو سره زمونږ خبره کیږي د هغې کوم غوښتنه وي یا کوم اړتیا لري هغه خیمه ده، ځکه چې زیاتره چې کوم کورونه هغه په مکمل توګه نړي هغې سره هم د اوسېدو دپاره انتظام شوی دی. هغه کورونه چې هغه هغه غورځېدلي دي خو بیا هم خطر ډک دي، هغه ځایونو کښې هم نشي اوسېدلی. او لومبنی د دې ضرورت چې دی هغه خیمه دی، بیا ورسره خوراک دی، او د اوبو ډېر بنیادي ضرورت چې هغه هر چا ته دی زیات دی هغه د اوبو دی. ورسره ورسره بیا دوایانې او د طبي چیمانو یعنی د میډیکل چیمانو ضرورت هم دی، ځکه چې دا ځای په ځای باندې خلک چې دی چپیان شوی او د چپیان چپي کېدو سره سره بیا په دغه د زلزلې وروستو په دغه زپولي سیمو کې ناروغۍ هم د ماشومانو هغه هم زیاتې شوي دي. دی ته دغه اړتیاوې چې دي دا وایي چې دا بنیادي دي او په فوري توګه دي چې د مرستندویو ادارو لخوا یا د حکومت لخوا ژمنې هم څرګندې شوي چې دا هر څه به ورته ورکوي.
او هغه کومې سیمې دي چې تاسو میرپور زلا یاد کړه چې هغه مرکز د دغې زلزلې، خو نورې کومې سیمې دي چې ځپل شوې دي؟
داسې ده، د میرپور چې کوم مرکزي کوم ښار دی دغه خو داسې ځای دی چې په دې کښې زیاتره هغه خلک اوسېږي هغه شتمن دی، هغه زیات مالدار خلک اوسېږي، او د دې کوم ودانۍ دي د هغې سټرکچر دی هغه بدل دی، هغه هغې کښې هم زیانونه شوي دي، خو هغه هغه شان نه دي لکه څنګه چې بیا به دې خوا وشه. لکه زه به یاد کړم چې د دیوچک، چک میګا، شاکوړه په نومونو چې دغه یاد کوم کلي دي دی کښې ډېر زیات زیان شوی دی، او په دې کښې هغه خلک اوسېږي چې هغه غریبانان دي. د دې بیا د کورونو دغه طرف چې دی هغه هم بدل دی، د خاص میرپور چې کوم ښار دی د هغې نه دغه بدل دی، او په دغه زیات زیانونه شوي دي، زیات خلک وژل شوي هم په دغه ځایونو کښې دی، او د چپیانو زیاته شمېره چې ده هغه هم د میرپور خواوشا چې کومې بانډې او دغه میرې دي په دغه ځایونو کښې بیا زیات زیانونه شوي دي. او دې ته بیا زه به هم اورېدونکو ته ووایم چې د سړکونو ځکه چې زیات سړکونه چې دي هغه شلېدلي دي یا د پاسه نه په هغې باندې کمرې ګټ هم پرېوتې دي، د دې تګ را تګ هم یوه لویه ستونزه ده چې ګرانه روغتون ته یا د میرپور ښار ته دې رسېږي. بیا د دې نه وړاندې نورو روغتونونو ته چېرته کې چې انتظامونه شته دی او چېرته چې بیړني حالت هم پر ځای کړی شوی دی، خو هغې ځایونو ته دغه د رسد دغه یو ستونزه هم ده چې وخت هم اخلي او بیا دغه سلکونه هم داسې.
مننه کوم احسان، مهرباني ستاسو د دغې تفصیل راکولو.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه لا دوام لري. د پاکستان په څیر په غریبو هیوادونو ته د قرضو ورکولو اداره ایشیا ډیولپمنټ بینک د پاکستان اقتصاد په اړه په ورکړل شوي اټکل یا اندازه کې ویلي دي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د حکومت پر لپسې دویم کال کې د پیداوار او اقتصاد کچه یا شرح ټیټه شوې ده، او دا هم وایي په دریم کال کې به هم پیداوار کم او ګرانی زیاتیږي. دا بینک وایي ګرانی به 12% زیاتیږي، او وایي یو ځل بیا به د بجلی او ګیس بیې نورې برخیږي. دې باندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی دی، هغوی په خپله دغه رپورټ لوستی. پیر صاحب پخیر.
پخیر
پیر صاحب، د پاکستان د کلیز پیداوار په اړه باندې دا بینک په دغه رپورټ کې نور څه وایي؟
جی، بنیادی خبره خو همدا چې څنګه تاسو وویل دوی دا کړې ده چې دې کال لپاره دوی چې کوم د پیداوار شره وه هغوی دا ویلي وو چې دا به 3.6% وي، خو هغه اوس دوی راکمه کړې ده، او دوی وایي چې دې کال له به دا چې کوم وي اقتصادي وده چې کومه ده د پاکستان هغه به 2.8% وي، او د سره سره دوی دا خبره هم کړی د څنګه تاسو پر ریپورت کې وې چې دا بدرم کالی چې د پاکستان جی ڈی پی چې ورتوای پیداوار چې کوم وی هغه به کمیږي او دا دوه کاله د درې کالو کې دوه کاله د عمران خان د حکومت هغه دی. دین علاوه دوی دا چې کوم ایشین ډیولپمنٹ بینک ته دا قرضې ورکوونکې یو اداره ده او دوی به پاکستان ته په نومبر کې 1.3 بلین ډالر ورکوي چې کوم 1 بلین ډالر پاکستان دوی نه غوښتي وو چې دوی بارني چې کومې قرضې دي هغه یې پی پرې کی. نو دوی دا هم ویلی وو چې کوم کرنسی ده هغه کم شوی ده چې مختلف ډالر قیمت زیات شو پاکستان قیمت روپے قیمت راولوېدو نو هغه نه هم چې کوم قیمتونه دي د خوراکي سامان یا نور هغه سامان چې دی بهر ملکونو نه راغواړي هغه زیات شوی دي او هغه سره سره بیا په د تیل قیمت چې کوم فرټیلایزرز وی سره وی هغه دا ټول نو اوورال دی وای چې کوم پاکستان کوم گروت دی کوم پیداوار دی هغه کم شوی دی او چې کوم د پیسې قدر دی هغه 12% نور هم پریوته دی. نو دی په وجه گرانی وی دی په وجه بے روزگاری وی او دی په وجه نه داسم کې دی شي چې دلته جرمونه چې کوم دی هغه زیات شي.
د دغه پاکستان کې د ممکنه ګرانۍ په اړه باندې دغه بینک یو اندازه هم ورکړې ده، دغه تفصیل هم راته راکړي.
نو اندازه خو دوی دا عمده ویلي دي چې د حکومت چې کوم دی دوی دوه پیرې د ګیس او د بجلی چې کوم نرخونه دي زیات کړی وو او دا سحکاری دی وای چې لکه یو ځل به بیا زیات وي. نو چې دې سره زیات شونو ما اکثر به بیا دا وی چې خلکو کوم د اخستلو د سودا کولو د پیسو خرچولو چې کوم طاقت دی هغه هم کم شي او بل ورسره به چې کوم پیداوار دی هغه هم کم وي او ما څنګه وایي چې دینه به بیروزګاری هم زیاتیږي او دینه به نور داسې سماجی مسلې زیاتیږي. نو دا هغه دی کړی دی او په کوم دا به یاد ساتو مونگ پاکستان وګورو نو یو طرف ته خو په فوج ته وګورو نو هغه په انډیا سره مقابله کوي په جنوبی ایشیا کې خو ورسره چې کله بیا هغه ته راشو د معیشت ته راشو او پیداوار ته راشو نو د پاکستان ټول نه پیداوار هم کم دی او چې کوم شرایط ده د پیسو د قدر کمولو هغه هم په دې سیمه کې ټول نه زیات دی. نو پاکستان دی هم دا وایي چې کوم را روان معاشي صورتحال دی هغه دوی ته داسې ښه نه ښکاري.
ډېره مننه پیرز بشا صاحب.
ډېره مننه.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی. ولر د امریکا په کانګرس کې د هاوس سپیکر میرمن نانسی پلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ د مواخذې رسمي اعلان کړي. نوموړي ویلي دي چې صدر د عین سرغړونه کړي د وسوک هم د قانون نه بالاتر یا اوچت نشته. په دغه امپیچمنت باندې د دیوا همکار مجاهد جواد د وایس آف امریکا رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس مشري د ولسمشر ټرمپ ګوښه کولو د پاره د پلټنو د پیل کولو یا مواخذي رسمي اعلان وکړ. د امریکا د کانګرس مشري نانسي پلوسي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ګوښه کولو د پاره د پلټنو پیلولو یا حساب کتاب کولو رسمي اعلان کړی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه په خپل واخیستل شوو ګامونو د اساسي قانون یا آئین څخه سرغړونه کړې. میرمن پلوسي دا اعلان تیر ورځ د ډیموکراټانو د ګوند مشرانو سره د لیدنې وروسته په داسې حال کې کړی چې د نهې پورس د ښاغلي ټرمپ د ګوښه کولو د تحریک په پلوي د ډیموکرات وکیلانو شمیر زیات شوی دی. په ولسمشر ټرمپ تور دی چې هغه د یوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څخه غوښتي دي چې هغه باید د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال او ډیموکرات ګوند د ممکنه صدارتي کاندید جو بایدن پر ضد پلټنې وکړي چې آیا رښتیا هم د هغه زوی هنر بایدن ته د یوکراین د غازو په کمپنۍ کې په زیاتې تنخوا نوکری ورکړل شوې ده او کنه. د کانګرس مشر ویلي د صدر ټرمپ دا ډول ګامونه د اساسي قانون پر ضد دي او اوس اړینه ده چې له ټرمپ سره د دې خبرو حساب او کتاب وشي. نانسي پلوسي دا هم ویلي چې هیڅوک د قانون څخه پورته نه دي. د امریکا غږ د راپور لمخې په دې ورستیو کې د صدر ترامپ د ګوښه کولو لپاره په نانسی پلوسی فشار زیات شوی دی. تر دې وړاندې هغې تر څو میاشتو د صدر د ګوښه کولو دپاره د رسمي حساب کتاب یا مواخذې د پلټنو پیلولو د غوښتنې منلو څخه انکار کولو. صدر ترامپ د شروع چهارشنبې په ورځ ویلي وو هغه چې د یوکراین صدر سره په ټلیفون کومې خبرې کړې د هغې متن به ډېر ژر د جولای په میاشت کې پرته له کومې لاسوهنې خپور کړي. په عین حال کې د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند مشر کیوین مکارتی ویلي چې هغه د صدر ترامپ پر ضد د حساب کتاب یا مواخذې د پیل کولو دپاره د رسمي پلټنو پلوي نه ده. هغې د نهې په ورځ ژورنالیستانو ته ویلي سپیکر پیلوسی د استازو د جرګې مشر ده، خو کله چې دا ډول چاره مخې ته راغلی وي نو بیا هغه د امریکا استازیتوب نه کوي. د نانسی پیلوسی لخوا صدر ترامپ د مواخذې دپاره د پلټنو د پیل د رسمي اعلان نه سمدستي وروسته صدر ترامپ په ټویټر ولیکل چې صدر چیړل کیږي. په خپل یو بل ټویټ کې هغه لیکلي په ملګرو ملتونو کې نن یوه مهمه ورځ وه، دومره کار او دومره بریالیتوب مو ترلاسه کولو او ډیموکراټانو د قصد د دې کامیابۍ د کمولو هڅه وکړه او بې سر او بې پخو بیړني خبرونه یې خپاره کړل. دا خبره د هیواد دپاره ښه نه ده. په هر صورت کله ترامپ سره حساب او کتاب یا مواخذه وشي نو دا به د امریکا څلورم ولسمشر وي چې له داسې حالت سره مخ کیږي.
دا د وایس اف امریکا دغه خبرونه ده. د پاکستان ستره محکمه د مذهب د سپکاوي په تور کې بندي یو کس چې د تیزندي سزا یې لرله وجیول حسن د بری کولو امر ورکړی دی. وایي چې د استغاثي وکیلانو په ملزم د تور په ثابتولو کې ناکامي ښودلې. نور تفصیل لري په دې حق لازم خبریاله رابعه پیر.
د دغه مقدمې اوریدنه د سترې محکمې جسټیس سجاد علي شاه په مشرۍ کې جسټیس یحیا افریدی او جسټیس قاضي محمد امین درې غړیزه بنچ وکړه. سترې محکمې خپل په پریکړه کې ویلي چې استغاثه د تورن تن په ضد د مذهب د سپکاوي څه ثبوتونه ورکول کې پاتې راغلي دي او لیکونه هم داسې ښکاري وجیول حسن ندی لیکلي. د وجیول حسن په ضد مقدمه درج کوونکي اسماعیل قریشي وفاقي شرعي عدالت ته خواست کړی و چې وجیول حسن د حسن مسیح په نامه دوی ته لیکونه لیږلي چې پکې د مذهب د سپکاوي ټکی کارولی دی. د سرکاري وکیل تر مخه پر دغه معامله اسماعیل قریشي د وجیول حسن په ضد د لاهور اقبال ټاون پولیس چوکۍ کې مقدمه درج کړې وه او په وجیول حسن دا تور هم لګولی و چې دوی یو ځل عیسائی او بیا قادیانی مذهب خپل کړی و. کال 2002 کې ځایي عدالت په دغه معامله وجیول حسن ته د مرګ سزا اورولې وه او هایکورټ اته کاله دغه مقدمه څنډولو وروسته د ځایي عدالت پریکړه برقراره ساتلې وه. خو وجیول حسن د مرګ د سزا په ضد سترې محکمې کې اپیل دایر کړی و چې سترې محکمې منظور کړی و. سترې محکمې خپل په پریکړه کې دا هم ویلي چې وجیول حسن ویلي چې هغه مسلمان او آخري نبی منونکی دی او په دغه پریکړه کې وجیول حسن د شاوخوا شل کاله د بند پس خوشي کړو. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون ډېر حساس ګرځول کیږي او د څېړونکو تر مخه دغه قانون خلک خپل د دشمنی د پاره هم کاروي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا محمد طاهر اشرفی د ډیو ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وایي چې دا یو اهم قانون دی، خو څه خلک خپل د دشمنی د پاره هم کاروي.
ماری رائے یہ ہے کہ اس قانون کو غلط استعمال جو کرتا ہے، جو نام لگانے والے کی سزا کو بھی اس کے برابر کر دیا جائے.
ترنګا چې د نورو قوانینو غلط استعمال کیږي هم دغه شان دغه قانون هم استعمالیږي. موږ دا فکر لرو چې څوک هم دغه قانون غلط استعمالوي په کار دی هغوی ته هم دغه رنګه سزا ورکړی سي. ترنګا چې د مذهب سپکاوي کوونکو د پاره د سترې محکمې تیر کال د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې عیسائی شزا آسیا بیبي هم خوشی کړې وه. آسیا بیبي ته هم ځایي عدالت کال 2010 کې د مرګ سزا اورولې وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون غلط استعمال له سبب بشری حقوقو تنظیمونه د مدیره هيسه په دغه قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. Thank you.
او سم د افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو ټاکنی چې کومه مبارزه وي هغه نن شپې 12 بجو ته پای ته رسیدي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې صدارتي انتخابات په ټاکلي وخت راتونکو شنبه یا د خالی پر ورځ ترسره کیږي او په دې ورځ د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره بشپړ اګامونه هم اغستل شوي. نور تفصیل لري په دې حقله حکمل روان.
د ولسمشرۍ ټاکنیز کمپاینونه چې دوه میاشتې وړاندې پیل شوي و نن د شپې په 12 بجو پای ته رسیږي. او انتخاباتو د قانون له مخې ټاکنیزې مبارزې باید انتخاباتو له ترسره کېدو 8 ساعته وړاندې ودرولی شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا احمد حق پرس له ډیوې سره خبرې کوي ویل د ټاکنیزو مبارزو او د کمپاینونو نن وروستۍ ورځ د کمیسیون د راتلونکي شنبه یا خالی په ورځ د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کولو لپاره ټولې امدګۍ بشپړې کړي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې هغه موده چې د کمپاین لپاره ځانګړې شوې وه د ولسمشري څوکۍ ته د نوماندانو هغه نن شپه 12 بجې پای ته رسېږي. او دوهمه مسله د امادګیو په ارتباط باندې کمیسیون د ریاست دارالانشا رهبرۍ ته کاملا اطمینان ورکړی چې ټول تخنیکي تدابیر نیول شوي دي او زموږ امیدوار چې انشاءالله ښه انتخابات ولرو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې له 15303 د رایو ورکولو له مرکزونو څخه به 4942 مرکزونه او 90000 محلونه به د افغان وګړو پر مخ خلاص وي او 401 نور مرکزونه به په هغو ولایتونو کې چې دا محل په کې نام ندي تړلې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان حق پرس وایي د تیرو ټاکنو په څیر به دا ځل د رایې ورکولو پر مهال په بایومیتریک او نورو برخو کې تخنیکي ستونزې نه رامنځته کیږي. د دې ستونزې د هواري لپاره تر 100000 زیات کارکوونکي د ټاکنو کمیسیون لخوا روزل شوي دي. د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات 13 تنه نوماندان لري او ټاکل شوي نیټې وروسته زلمی رسول او شهیدا محمد عبدالی له خپلې نوماندۍ د اشرف غنی په ګټه تیر شوي او حنیف اتمر بیا له انتخاباتو سره بای کارت اعلان کړی دی. خو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر اتلونکو انتخاباتو کې د څو نوماندانو لپاره مدګی لري په اړه یې د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس دی ویته وویل دی. ولسمشرۍ انتخابات د چمتووالي خبره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی درې ورځې وروسته د شنبه په ورځ چې د سپتمبر 28 نیټې سره برابر ده په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او شاوخوا 9 میلیونه د رایې ورکولو په شرایط برابر افغان وګړي به پکې ګډون وکړي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.